درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
دلو مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه نیکی هیلې مې ومني درنو سکونکو هیله د چروغ او جوړ وایسته وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شرغلاست وایم. نن مو موضوع د محرکات او خبرګونونو یا عکس العملونو په حق لده. په تېر لوست کې به ډېر مهم معلومات لاسته راوړو، نو هیله ده چې د لوستو اخرنی شبه سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلو. محرکات او خبرګونونه زموږ استاد سي د نن ورځې درس دي. په ژوند کې موږ مختلف حالتونه او مختلفې پیښې موږ تجربه کوو چې همدغه پیښې او همدغه حالات بیا زموږ احساسات راپاروي، زموږ په وجود کې احساسات رامنځته کوي. نو محرکات هغه پیښې یا وضعیتونه یا هغه عوامل دي چې زموږ احساسات راپاروي، او خبرګونونه بیا هغه ځوابونه دي چې موږ یې د دې محرکاتو په وړاندې شیو یا دغه محرکاتو په وړاندې راڅرګندو. د محرکاتو او خبرګونونو په پوهیدو سره بیا موږ کولای شو د خپلو احساساتو ښه مدیریت وکړو او په ستونزمنو حالاتو کې مثبت چلند وکړو. یعنی دا چې موږ تاسې په ژوند کې د مختلفو حالاتو او پیښو سره تجربه سره مخ کیږو او تجربه کوي، نو همدغه حالات همدغه پیښې بیا زموږ احساسات راپاروي. نو محرکات هغه عوامل دي، هغه پیښې دي یا هغه حالتونه دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات راوپاري، هغه که زموږ منفي احساسات اوسي که مثبت احساسات اوسي. مثلا محرکات کېدای سي یو بد پیښې، کېدای سي یو ښه پیښې چې موږ د خفګان د خوشحالۍ احساس وکړو، کېدای سي یو بد پیښې چې موږ د خوشي احساس وکړو. همداسې حالات هم همداسې کېدای سي په ژوند کې یو ښه حالت ولرو، د ژوند مثلا مالی لحاظ مو ژوند شي، د معنوي لحاظ مو ژوند شي، نو په دې وخت کې معلومداره خبره ده چې موږ به خوشحاله یو. نو همدغه ښه حالات ښه مالی وضعیت درلودل یا ښه معنوي وضعیت درلودل، مادي لحاظ تاسې ښه حالات لري، دغه حالات دې سبب کیږي چې موږ بیا هم خوشحاله اوسو. نو دغه حالات موږ د خوشي احساسات راپاروي. ځینې نور عوامل چې موږ احساسات راپاروي هغه ته محرکات ویل کیږي. د دغه پیښو په وړاندې، د دغه وضعیتونو په وړاندې یا د دغه عواملو په وړاندې کم عکس العمل چې موږ ښکاره کوو. مثلا که بده پیښه وي موږ بد عکس العمل ښکاره کوو، یعنی خفګان او غوسه یا قهر رامنځته کیږي. که چیرې ښه اوسي ښه عکس العمل ښکاره کوو. همدغه عکس العمل چې موږ د دغه پیښو د دغه حالاتو په وړاندې رامنځته کوو دې ته بیا خبرګونونه یا عکس العملونه ویل کیږي، یا هغه ځواب چې موږ د دغه پیښو د دغه حالاتو یو عامل په وړاندې ورکوو دې ته بیا خبرګونونه ویل کیږي. چې د همدغه محرکات او خبرګونونو په پوهیدو سره بیا موږ کولای شو چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو او په سختو حالاتو کې هم مثبت چلند رامنځته کړو یا مثبت چلند وکړو. محرکات یا چیګرز هغه عوامل دي چې موږ احساسات یا خبرګونونه هڅوي یا موږ احساسات رامنځته کوي. چې دا عوامل کېدای شي فزیکي عوامل وي، کېدای شي عاطفي یا هم کېدای شي رواني وي. په هر انسان کې دغه محرکات یا دغه عوامل چې دي هغه فرق لري. یعنی موږ احساسات د همدغه محرکاتو په واسطه رامنځته کیږي یا راپارول کیږي. او محرکات چې دي هغه په عمومي ډول سره په دوو برخو ویشل شوی دي، چې یو یې بهرني یا خارجي محرکات دي، بلې هم داخلي محرکات دي. بهرنی محرکات لکه هغه څه دي چې هغه د چاپیریال څخه رامنځته کیږي، مثلا د بل چا انتقادي خبرې، مثلا شخړه یا لانجه یا جنگ، د شور یا ګڼې ګڼې څخه ډک چاپیریال، د ځینو ځایونو یا ځانګړو خلکو لیدل، دا هغه څه دي. مثلا د یو بل چا انتقادي خبرې یو بهرنی محرکات دي یا بهرنی عوامل دي چې زموږ احساس راپاروي. شخړه یا لانجه یا جنگ کول دا هم خارجي عوامل دي چې زموږ احساسات راپاروي. شور څخه ګڼه ګڼه، د شور یا ګڼګونې څخه ډک چاپیریال، دا هم زموږ احساسات راپاروي. د ځینو ځانګړو خلکو سره لیدل بهرني یا خارجي عوامل دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات یا خبرګونونه یا عکس العملونه رامنځته سي. داخلي محرکات بیا هغه دي چې زموږ د بدن یا زموږ د وجود داخل څخه سرچینه اخلي، لکه زموږ فکرونه، لکه زموږ یادونه یا بدني حالات. دا هغه زموږ فکرونه مثلا یا زموږ یادونه هغه څه دي چې زموږ احساسات راپاروي. مثلا د تیر وخت یو ناخوښه تجربه چې موږ بیا ځلې یادو، دا هم زموږ احساسات راپاروي. مثلا بیا موږ د خفګان احساس پیدا کوو. د دې ترڅنګ د ځان په اړه منفي فکرونه یاندېښنې، د ځان په حق له موږ منفي فکرونه لرو، ځینې تشویشونه لرو، دا هم هغه څه دي چې موږ احساسات راپاروي. دا داخلي محرکات دي چې زموږ د بدن د دننه یا زموږ د بدن د داخل څخه سرچینه اخلي. ستړیا، نرغي یا بدن کې نراحتیا د هغه عوامل دي یا هغه داخلي محرکات دي چې زموږ احساسات راپاروي یا زموږ احساسات رامنځته کوي. اوس راځو دې ته چې خبرګونونه یا عکس العملونه څه دي. خبرګونونه بیا هغه څه دي چې موږ یې د محرکاتو په وړاندې ترسره کوو، یعنی عوامل رامنځته سو، یو پیش رامنځته سوه، د یو وضعیت سره مخامخ سو، یا کوم عوامل چې رامنځته سوه د هغه په وړاندې کم عکس العمل چې موږ د هغه په وړاندې ترسره کوو دې ته غبرګونونه وایي. چې دا غبرګونونه احساساتي، بدني یا چلندیز کیدای شي. کیدای شي چې احساساتي عکس العمل وسي، کیدای شي د بدن په واسطه موږ یو عکس العمل ښکاره کړو، یا هم کیدای شي د یوې رویې په واسطه یو رویه وکړو چې زموږ عکس العمل د هغه پیش په وړاندې ښکاره کوي. چې غبرګون یا دغه عکس العملونه ډولونه چې دي، هغه یو هم سمدستي خبرګون نه دي، هغه عکس العملونه یا هغه خبرګون نه دي چې پرته د فکر څخه یا پرته د چیګر یا محرکاتو په وړاندې ښکاره کیږي. یعنی هغه عکس العملونه دي چې د محرکاتو، د چیګر یا عواملو په وړاندې موږ بل دي چې فکر وکړو سمدستي هغه عکس العمل ښکاره کړو. مثلا یو چا انتقادي خبره وکړم، انتقادي خبرې چې دي هغه بهرنی یا خارجي محرکات دي. یو چا پر موږ باندې انتقادي خبره وکړه، موږ بل دي چې فکر وکړو، بل دي چې هغه تحلیل کو، قضاوت کو، سمدستی جواب ورکو، د کم جواب چې موږ ورکو دته سمدستی خبرګون نه وای. مثلا د غصه په وخت کې چې وهل، کله چې موږ په قهر کې جو بل دي چې فکر وکړو چې وهو، دا هم یو خبرګون دی چې موږ ښکارا کو، یو عکس العمل دی چې موږ د غصه په وخت کې ښکارا کو. د ویرې پر مهال باندې یخ وهل یا شل کېدل، دا هم سمدستی خبرګون دی چې موږ ښکارا کو. که چیرې موږ ځان آرام کو او مثلا څو لحظه وروسته فکر وکړو، د څو لحظو لپاره ځان آرام کو، په هغه څه باندې فکر ونه کو، نو دلته دی چې بیا سمدستی خبرګون نه رامنځته کیږي. تر څنګ بل دا چې د خفګان پر مهال باندې ژړا کول، د چې موږ خفه سو ډېر ژر په ژړا کیږو، د هغه موضوع یا د هغه څه په اړه فکر نه کوو، هغه تحلیلونه قضاوت کوو، یعنی خفه یو او ژاړو، دا هم هغه سمدستي خبرګونونه یا عکس العملونه دي چې پرته د فکر کولو څخه موږ دغه عکس العمل شیو یا دغه خبرګون ښکاره کوو. دوهم ډول چې دی هغه فکری مدبرانه یا فکری خبرګونونه دي، چې دغه خبرګونونه یا دغه فکرونه، دغه عکس العملونه چې دي، دا د فکر کولو، د غور کولو څخه وروسته څرګندېږي. یعنی په یو موضوع باندې کله چې کوم د محرکات سره موږ مخامخ سو، د یوې پیښې سره، د یو وضعیت سره، د ځینو عواملو سره موږ مخامخ سو، پرته له دې چې موږ دستي د فکر کولو څخه پرته موږ هغه ته عکس العمل ښکاره کړو، دغه پر ځای موږ فکر کوو، ښه غور کوو، هغه موضوع تحلیلو، پر هغه باندې مثلا څېړنې کوو، دغه څخه وروسته موږ عکس العمل ښکاره کوو. نو دې ته فکری خبرګونونه وایي، یعنی هغه خبرګونونه چې د فکر کولو څخه وروسته څرګندېږي. مثلا په یو بحث کې د آرامي سره خبرې کول، په یو بحث کې موږ ناست یو، په آرامي سره خبرې کوو، فکر کوو، بیا وروسته خبرې کوو. د ستونزمن حالت څخه لنډمهاله ځان لرې کول، یو ډېر سخت حالت کې موږ یو، د دې لپاره چې موږ ژر عکس العمل ښکاره نه کړو، نو ډېر لنډ، یعنی لنډمهاله ځان د ستونزې څخه لرې کوو، پر هغه باندې فکر کوو، سرچینه معلومه وڅېړو، بیا وروسته موږ عکس العمل ښکاره کوو. دا هم یو فکری عکس العمل دی. بل مثلا د خپلو احساساتو څرګندولو لپاره د لیکنې یا خبرو کولو څخه کار اخیستل، مثلا د دې لپاره چې موږ عکس العمل ښکاره کوو یا خپل احساسات څرګند کړو، د دې لپاره موږ مخکې اول لیکنه کوو یا د هغه په اړه خبرې کوو، بیا وروسته خپل هغه احساس ښکاره کوو. نو دې ته هم فکری خبرګونونه یا فکری احساسات ویل کېږي. راځو دې ته چې څنګه محرکات وپیژنو. محرکات پیژندل بیا مرسته کوي چې د ستونزو سرچینه معلومه کړو او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو. مثلا محرکات موږ ویل چې عوامل، پیښې یا وضعیتونه دي. د دې پیښو سرچینه یا کومې ستونزې سره چې موږ مخامخ کیږو، دغه محرکات موږ سره مرسته کوي د محرکاتو پیژندل، چې موږ د ستونزو سره، د ستونزو سرچینه پیدا کړو، خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو. اوس څه ډول دغه محرکات وپیژنو؟ اول د تیرو تجربو په اړه فکر کول. موږ باید د هغه وختونه په یاد کو چې ډیر مثلا هلته احساساتي سوي یو، او د هغه سببونه پیدا کو چې ولې احساساتي سوي یو. دغه د تیرو تجربو په حق له موږ فکر وکړو. بل بدني حالتونه څارل، کله چې مزاج مو بدل سي، خپل بدن ته پام وکړي چې ستاسو بدن څه ډول عکس العمل لري یا څه ډول حالت ستاسو بدن حالت لري. د زړه تکان زیاتېدل، دا هم یو عکس العمل دی چې تاسو باید ورته ځیر سی. د لسونو لرزیدل یا په بدن کې فشار دې شي ته تاسو باید متوجه اوسئ. دغه بدني حالتونه تاسو وڅارئ. بیا وروسته تاسو کولی سئ چې محرکات وپیژنئ او سرچینه یې معلومه کړئ. یاداشت ثبت کړئ. د خپلو ورځنیو تجربو په هکله تاسو یاداشت ولیکئ. هغه وختونه تاسو په دغه یاداشتو کې ثبت کړئ کله چې مو په احساساتو کې ډېر ژر بدلون راغلی یا ډېر ژر مو احساسات سره بدل شوي. تاسو دا څه ځان سره نوټ کړئ، څه وخت وروسته بیا راواخلئ او ویې وایاست. نو تاسو کولی سئ چې محرکات په دې ډول سره وپیژنئ او خپل د ستونزو سرچینه پیدا کړئ او احساسات مو مدیریت کړئ. راځو د دې چې د محرکاتو او خبرګونونو اغیز. محرکات او خبرګونونه یو عکس العملونه زموږ په بدن باندې یا زموږ پر ذهني روغتیا باندې څه اغیز یا څه تاثیرات لري. مثبت اغیز د خبرګونونو د سم مدیریت په صورت کې، یعنی که چیرې موږ خپل عکس العملونه ښه مدیریت کړو، په مناسب وخت کې مناسب عکس العمل ښکاره کړو، ښه احساس ښکاره کړو، یعنی ژر بې له فکره خپل خبرګون یا عکس العمل ښکاره نه کړو، دلته دی چې دغه مدیریت په صورت کې مثبت اغیز زموږ پر بدن باندې لري. مثلا اړیکې مو غښتلي کیږي. ژر که چیرې په یوه موضوع کې په یوه خبره کې موږ او تاسو ژر عکس العمل ښکاره نه کړو، نو وروسته که چیرې موږ فکر وکړو شاید وکولای شو ښه عکس العمل ښکاره کړو، نو دا دی چې زموږ ټولنیز اړیکې ښه کیږي، نور هم غښتلي کیږي، د فکر د فشار کچه کمیږي، یعنی پر موږ باندې به نور زیات فشار یا ذهني نارامتیا ونه اوسي، ستونزې په اغېزمنه توګه حلیږي، یعنی ستونزې په ښه ډول سره حلیږي. که چیرې ښه فکر وکړو، موضوع تحلیل کړو، موضوع د هر اړخ وڅېړو، سرچینې معلومه کړو، نو بیا وروسته کولای شو چې موږ خپل ستونزې په ښه ډول سره مدیریت کړو، په ښه ډول سره حل کړو. که چیرې ناسم خبرګون ښکاره کړو، پرته له فکر کولو څخه موږ عکس العمل ښکاره کړو د محرکاتو په اړه یا د محرکاتو په وړاندې، نو بیا دلته دی چې منفي تاثیرات رامنځته کوي دغه محرکات او خبرګونونه. مثلا زموږ اړیکې خرابېږي، بې له فکر کولو سره عکس العمل د یو چا په وړاندې ښکاره کوو، د دې سبب کیږي اړیکې مو خراب سي او له منځه ولاړ سي، د فشار کچه نوره هم زیاتېږي، رواني روغتیا مو د ستونزې سره مخامخ کیږي، پر ذهن مو فشار او سټرس او اندېښنه مو نوره هم زیاتېږي، شخړې او ستونزې هم نوره هم پراخه کیږي او نورې هم پسې زیاتېږي. نو دا هغه منفي اغېزې دي چې د ناسم غبرګون په صورت کې رامنځته کیږي. څنګه محرکات او خبرګونونه مدیریت کو؟ تاسو په لومړی سر کې خپل محرکات وپیژنئ. د محرکاتو د پیژندلو لپاره وخت ونیسئ. معلومه کړئ چې کوم شی ستاسو احساسات راپاروي. ورپسې د عکس العملونو کې تاسو یو څه ځنډ وکړئ. سمدستي تاسو پریکړه مه کوئ، تصمیم مه نیسئ او ژر خپل عکس العمل مشکره کوئ. ژور تنفس واخلئ، بدن مو آرام کړئ، ذهن مو آرام کړئ، بیا وروسته تصمیم ونیسئ یا خبرګون ښکاره کړئ. د خپلو احساساتو د څرګندولو لپاره بیا تاسو مثبتې لارې پیدا کړئ. خپل احساساتو په هکله لیکنې وکړئ، ورزش وکړئ، د طبیعت سره اړیکه ونیسئ، د دوستانو او کورنۍ سره خبرې وکړئ. نو په دې صورت کې تاسو کولی شئ چې خپل محرکات او خپل عکس العملونه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه السلام علیکم. هیله مې ومني درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست ته شرح خلاص تویم. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خرنی شي، بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د دغه پزره پوری موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، په تیر لوستونه کې مو د احساساتو په حق لویلې و، احساسات په پیژندلې و چې څه وو، او زموږ استاد سي تیر ورځې درس هم د محرکاتو او خبرګونونو یا عکس العملونو په لو. نو د نن ورځې په درس کې به موږ تاسو د احساساتو نومولو پیژنو. دا چې خپل احساساتو نومولو پروسه سره ول پروسه ده، د احساساتو نومول یعنی څه، او د احساساتو نومول زموږ په ذهني روغتیا یا رواني روغتیا کې څه مرسته کولای شي. د احساساتو نمول د عاطفي یا رواني سلامتیا یو اساسي برخه ده. یعنی زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډیره مهمه ده چې موږ خپل احساسات ونمو. دا به هغه پروسه ده چې اول خپل احساسات موږ پیژنو، خپل احساسات تعریفوو او کولای سو هغه په واضح ډول سره بیان کړو. همدغه پروسه چې په لومړي قدم کې موږ او تاسو خپل احساسات وپیژنو، ورپسې خپل احساسات تعریف کړو او دغه احساسات په واضح ډول سره څنګه چې موږ هغه احساس لرو په هماغه شکل سره هغه احساس بیان کړو، دې ته دغه پروسې ته د احساساتو نومول وایي. چې همدغه د احساساتو د نمولو مهارت به زموږ سره مرسته کوي چې د خپلو احساساتو څخه موږ او تاسې ښه پوهه ولرو او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو، د نور سره هم خپلې اړیکې غښتلې کړو. دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو، وروسته کولای سو چې خپل احساسات په ښه ډول سره بیان کړو، ځکه چې موږ پوهیږو د کومې پیښې په وړاندې زموږ احساسات به څه ډول وي. مخکې له مخکې موږ په دې باندې پوهیږو چې کومه پیښه زموږ احساسات راپاروي او په څه ډول سره یې راپاروي. وروسته د همدغه احساساتو په مدیریت کې موږ او تاسو ښه اقدام کولای سو، خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کولای سو، او کله چې خپل احساسات مدیریت کو هغه خپل احساسات په ښه ډول سره کنټرول کو، نو دا چې بیا په ټولنیز یا اجتماعي اړیکو کې هم موږ غښتلي کیږو او خپل اجتماعي ټولنیز اړیکې نور هم پیاوړي کولای سو. تاسو فکر وکړئ چې په کورنۍ کې د یو کورنۍ په غونډه کې تاسو ګډون کوئ. په کورنۍ کې مو یو مجلس شروع دی او په دغه مجلس کې تاسو ګډون لرئ. که چیرې د یو موضوع په اړه د ټولو نظریات واخیستل سي مګر ستاسو نظر ته کومه خاصه پاملرنه ونه سي، یعنی د ټولو نظریات وغوښتل سي، ستاسو نظریات په دغه غونډه کې ونه اخیستل سي، نو تاسو ممکن د همدغه کار له امله ډیر د قهر، ډیر د ناامیدي یا ناهیلي هم بی ارزښتي احساس وکړئ. ځان خپل ځان ډېر به ارزښت احساس کړي، ځکه دلته د ټولو نظر واخیستل سو او ستاسو نظر وانخیستل سو. که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ او دا ووایاست چې زه په قهر یم، زه غوسه یم، نو تاسو به وکولی سئ په ښه ډول سره فکر وکړئ او د احساساتي غبرګون پر ځای باندې تر ټولو منطقي حل پیدا کړئ. یعنې د دې پر ځای چې په دغه حالت کې تاسو خپل غوسه ښکاره کړئ یا قهر ښکاره کړئ، ځان ډېر به ارزښت احساس کړئ، په دغه وخت کې د دغه عکس العمل پر ځای باندې تاسو کولی سئ چې ځکه تاسو خپل احساسات پیژندلی دي، تاسو پوهیږئ چې تاسو په قهر کې یاست، نو دلته تاسو دغه احساس یا دغه غبرګون په ښه ډول سره مدیریت کولای سي، که چیرې البته تاسو خپل احساسات پیژندلی اوسئ، ښه پوهه ځینې ولري. نو دلته دی چې تاسو نسی کولای چې یو غلط غبرګون وشوي، تاسو باید هغه سمدستي غبرګون پر ځای تاسو منطقي غبرګون ښکاره کړئ، یا څو لحظې صبر وکړئ، ځان آرام کړئ، وروسته خپل دغه احساس په ښه ډول سره بیان کړئ او یو ښه عکس العمل وشوي. برعکس که چیرې تاسو خپل احساسات ونه پیژنئ، نو دا ممکنه ده چې تاسو په خپل وجود کې دننه نور هم تنش رامنځته سي، نور هم خلاګان ستاسو په وجود کې رامنځته سي او تاسو نور هم منفي احساسات په خپل وجود کې راوپاروي، په خپل وجود کې منفي احساسات پیدا کوي، چې بیا دغه منفي احساسات ستاسو پر کړنو، ستاسو په رویه باندې هم ډېره منفي اغېز لري، ستاسو ذهني روغتیا ته هم زیان رسوي او تاسو کولای سئ چې تاسو نسی کولای چې خپل ورځنی چارې په ښه ډول سره مخ ته یوسئ او نسی کولای چې سمې ټولنیزې اړیکې ولرئ. رازو دا چې د احساساتو نمول ولې مهم دی او په رواني یا ذهني روغتیا کې اهمیت څه دی. تر هر څه مخکې تاسو خپل ځان ښه پیژندلی سئ. د احساساتو نمول زموږ سره دا مرسته کوي چې خپل ذهني او رواني حالتونو په هکله مو ښه پوهه ترلاسه کړو، خپل ذهني او رواني حالتونو په اړه روښانه پوهه ترلاسه کړو او ښه یې وپیژنو. د عاطفي فشار کمول، کله چې موږ خپل احساسات په ګوته کړو، هغه ته نوم ورکړو، هغه شو پیژنو، نو دا دی چې موږ د هغوی شدت راکمولی سو. مثلا یو ځای تاسو ډیر په قهر یاست، تاسو پوهیږئ چې دغه کچیرې مثلا په یو غونډه کې، په یو مجلس کې تاسو وپوهیږئ چې ستاسو نظر د ارزښت وړ نه دی یا تاسو ته ارزښت نه درکول کیږي، نو دلته دی چې تاسو خپل احساساتو ته متوجه کیږئ چې تاسو د بې ارزښتۍ احساس کوئ. کچیرې تاسو خپل احساس تاسو ته پیژنې هغه کنټرول کوي، نو تاسو کولی سئ دغه منفي احساس شدت راکم کړئ او دلته دی چې به تاسو خپل عاطفي فشار راکموي او تاسو سره په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي. د اړیکو شوالی، د احساساتو نمول او د هغه بیانول به زموږ سره مرسته کوي چې نور ته هم په واضح ډول سره خپل حالت تشریح کړو. یعنی کچیری تاسو خپل احساسات وو پیژنی د هغه سرچینه معلومه کی او کولای سي د مهارت ولري خپل احساس په شډول سره په شو الفاظو سره بیان کی. نو تاسو خپل هغه نشدې د باور وړ کسانو ته خپل د احساساتو په حق لوایس هغه ورته په واضح ډول سره بیانوي، خپل حالت ورته تشریح کوي. دلته تاسو ترمنځ یو ښه اړیکه رامنځته کیږي. نو ځکه د احساساتو د نمولو اهمیت د اړیکو شوالی دی، د اړیکو په شوالی کې دی. یعنی ستاسو اړیکې د نورو سره کوي. د ستونزو حل د همدغه احساساتو د نمور له لارې تاسو کولی سئ چې د ستونزو لپاره مناسب حل لارې پیدا کړئ، ستونزې په ښه ډول سره حل کړئ. راځو ته چې څنګه خپل احساساتو ته نوم ورکړو. اول تاسو د خپل احساس د پیژندلو لپاره وخت واخلئ. په هغه څه باندې تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو احساسوي. خپل احساس یا کله چې تاسو په قهر کې یاست، یا کله چې زړه مو تنګ وي، یا بې حوصله یاست، یا ډیر خوشحاله یاست، تاسو خپل احساسات صرف نظر کوئ مه. هغه ته ځیر سي، هغه ته دقت ورکي، هغه ته وخت ورکي. وروسته مو بدن ته فکر وکړي چې فزیکی نشي هم موجول چې د احساساتو څرګندونه کوي. مثلا د زړه تکان، د لاسونو لرزیدل، او داسې نور، مثلا د پوستکي سپینوالی یا سروالی، دغه حالات ته هم متوجه اوسي. خپل دغه احساسات وپیژني او د ته وخت واخلي. یعنی خپل احساسات په ښه دقت سره تاسو پاملرنه وکړئ. خپل احساسات، هیڅ احساس مو بې ارزښته نه دي. نو تاسو هیڅ احساس صرف نظر کوي مه، هر یوته وخت ورکړئ او هر یوته تاسو پاملرنه وکړئ. خپل احساسات د نمونو په مرسته سره تعریف کی. مثلا تاسو څنګه احساس لري هم هغه څه باندې، که چیرې خوش یاست نو د خوشحالی، د بریا احساس، یا د سلور نمونه ورکی. که چیرې خفه یاست یا د خفګان احساس لري، هغه مثلا کېدای سي ناهیلي، یوازې توب، یا نور دلایل ولري، تاسو هم دغه دلایل چې تاسو خپل د خفګان د احساس لپاره لري هغه په هغه نمونه سره یاد کی. که چیرې په قهر یاست، غصه یاست، نو د ناراحتۍ، د خشم یا قهر نوم ورکی. که چیرې ویرېدلې یاست، نو ویره، اندېښنه یا بې اعتمادي دلیل کېدای سي، او تاسو همدغه نوم ورته ورکی. که چیرې احساس مو د مینې احساس وي، علاقه، جذبه او محبت نوم ورکی، نو خپل احساسات د نمونو په مرسته سره هم تاسو کولای سي تعریف کړئ. د خپل احساساتو شدت وپیژنئ. کله چې تاسو کوم احساس لري، هر هغه احساس چې تاسو په خپل وجود کې لري، تاسو هغه د هغه شدت وپیژنئ. خپل احساساتو ته د شدت درجه ورکړئ. مثلا لږ خفقان، منځنۍ خوشحالي، یا ډیره غوسه. همدغه نومول یعنی همدا دي چې تاسو په یو برخه کې تاسو د هغه د شدت درجه معلومه کړئ ځان لپاره. مثلا تاسو لږ خفه یاست، ډیر خفه یاست، منځنی، څنګه چې یاست هغه سلو مرګي، هغه سره درجه ورکړي. ورپسې دا چې د ځان سره صادق اوسئ. خپل احساسات د خپل ځان څخه مه پټوئ. هر احساس چې تاسو خپل وجود کې، په خپل ذهن کې، په خپل زړه کې لري، هم هغه سره بیان کړئ. خپل د ځان سره پر ورقه باندې، پر کاغذ باندې، په یو کتابچه باندې، د خپل نږدې ملګرو سره هم هغه ډول بیان کړئ. شدت په نظر کې ونیسئ، درجه په نظر کې ونیسئ، نوم په نظر کې ونیسئ، او هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس صرف نظر نه کړئ، او خپل هیڅ احساس د ځان څخه پټ نه کړئ. دا ومنئ چې تاسو ټول احساسات طبیعي دي، او هیڅ احساس هم غلط نه دي. هغه کچیر د قهر وي، کچیر د خفقان وي، کچیر د زړه تنګي وي، کچیر نارامتیا وي، کچیر هر هغه احساس چې تاسو لري، هر هغه احساس چې تاسو احساسوي، هغه ټول طبیعي دي. هیڅ یو هم بې ځای نه دي، هیڅ یو هم غلط نه دي. نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس د هیڅ چا څخه، حتی د خپل ځان څخه هم پټ نه کړئ. هغه ته فکر وکړئ، هغه وپیژنئ، هغه درک کړئ، سرچینه یې معلومه کړئ، او هڅه وکړئ چې بیان یې کړئ. راځو د احساساتو د نمول ګټې ته. څه ګټې لري دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات تعریف کړو، خپل احساسات ونمو؟ اول د عاطفي مدیریت شوالی دی. د احساساتو نمول زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل احساسات په ښه ډول سره اداره کړو. کله چې موږ په ښه ډول سره کنټرول کړو، په ښه ډول سره مو مدیریت کړو، نو موږ یو ذهني آرامتیا ته رسیږو. مثلا تاسو یو ځای کې ډېر منفي احساس لري، تاسو خپل احساس وپیژنئ، خپل احساس مو درکئ، خپل د احساس د شدت درجه مو معلومه کړه، هغه ته مو نوم ورکئ، نو بیا تاسو راځئ هغه مدیریت کوئ، هغه کنټرولوي. یعنی هغه ډیر منفي حده پورې تاسو نه رسوي. هڅه کوئ چې خپل ځان آرام کړئ، په مختلفو طریقو سره خپل احساسات مدیریت کوئ. نو دلته دی چې تاسو ذهني یا عاطفي روغتیا ښه کیږئ. د شخړو حلول. کله چې موږ خپل احساسات په نوم سره یاد کړو، نو دلته هغه شخړې د خبرو اترو د لارې څخه په ښه ډول سره حل کېدای شي. ذهني روغتیا، د احساساتو پیژندنه او د احساساتو نمونه، یعنی نمونه زموږ سره مرسته کوي د ذهني آرامي او سکون په ترلاسه کولو کې مرسته کوي. یعنی که چیرې موږ خپل احساسات وپیژنو، هغه ونمو، نو موږ کولای شو چې یو ذهني آرامي او سکون ته ورسیږو. د دې تر څنګ د ځان پیژندنې پراختیا، د احساساتو نومول د ځان پیژندنې مهارتونه پیاوړي کوي او د شخصي ودې لپاره هم ډېر بنسټیز ارزښت لري. کله چې تاسو خپل احساسات ونوموئ، هغه احساسات چې څنګه دي په هماغه شکل سره بیان کړئ، د ځان پیژندنې مهارتونه مو قوي کیږي. تاسو کولای سئ په هر ځای کې، په هر ډول حالت کې خپل احساس وپیژنئ، خپل احساس، خپل ځان وپیژنئ او خپل احساس درک کړئ. که چیرې موږ ونه سو کولای چې خپل احساساتو ته نوم ورکړو، دا به د فشار د زیاتېدو، د اړیکو په خرابېدو او حتی د یوازیتوب لامل هم کېدای سي. که چیرې خپل احساسات درک نه کړو، خپل احساسات ونه پیژنو، نو دا زموږ فشار نور هم زیاتوي. مثلا موږ خفه یو، د خفګان احساس لرو، خپل احساس نه پیژنو چې په څه وجه دی، سرچینه یې څه ده. دغه حالات موږ په اوسني عصر کې موږ زیات ورسره مخامخ کیږو، نو دلته نور هم فشار زیاتېږي، اړیکه مو نورې هم خرابېږي. ځان ګوښه کوو، د خلکو سره ټولنیز اړیکې مراکموو، اړیکې مو خرابېږي، نو دلته یوازیتوب یا ګوښهوالی موږ غوره کوو. نو ځکه د احساساتو نه نومول، که چیرې خپل احساسات ته نوم ورنکړو، نو فشار د زیاتېدو، د اړیکو د خرابېدو او د یوازیتوب لامل ګرځي. د دې تر څنګ دغه حالت بیا ممکن موږ دې ته اړ کړي چې خپل احساسات وځپو او ناسمو کړنو لکه زیات خوراک یا احتیاط په طرف باندې ولاړ شو. خپل احساسات یا کچیرې دغه د فشار مو زیات سي، اړیکې مو خراب سي، یوازیتوب پر خوا باندې ولاړ شو، نو دلته دغه حالت موږ دې ته مجبوره کوي تر څو موږ خپل احساسات صرف نظر کو او مثلا د نورو ذهني ناروغتیا سره موږ مخامخ شو، لکه زیات خوراک او یا نور کارونه یا بد عادت چې موږ سره مخامخ کیږو. د نن زده کوونکو په پای کې تاسو لپاره فعالیت لرو. د نن ورځې په فعالیت کې به د ورځې په اوږدو کې هغه کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي، مثلا کچیر خوشاله یا کچیر هیله مندي احساس مو درلودي، کچیر همدغه ورځ تاسو هیجان درلودي یا مغم درلودي، خفګان مو درلودي، تاسو هر هغه احساس چې تاسو درلودي هغه په یو کاغذ باندې ولیکئ. د دغه احساساتو څخه تاسو درې انتخاب وکړئ، دوه دلیلونه ورته ولیکئ چې ولې دغه احساسات تاسو نن درلود. په پای کې دا ولیکئ چې ستاسو خبرګون، ستاسو عکس العمل دغه په وړاندې څو. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رفس پرم ښه وخت ولري. خدای مو منځ.
ta تاران یو نسی تر گور کینا تاران یو نسی تر گور